پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو له پی یو استودیو څخه غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، دا نیم ساعته خبرونه زه احمد تکل وړاندې کوم او په تخنیکی چارو کې شمشاد زدران مرسته راسره کوي. په دې خبرونه کې به واورئ چې په کابل کې د حکومت پر ضد د څو ورځې مخکې اعتراضونو لړۍ نن بیا پیل شوه او د امریکا د سنا پلاوی په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې ملالۍ بشیر اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. په پام کې ده د افغانستان او ترکمنستان مشران په خپلو کې د همکاریو څو موافقې لاسلیک کړي. امریکایي سناتور جان مکین وای په افغانستان یا په سیمه کې بل هر ځای سوله د پاکستان له ښکېلتیا پرته شونې نه ده. او سعودي عربستان او عرب متحدان یې موافقه وکړه چې قطر ته 48 ساعته نور وخت هم ورکړي څو د دوی له غوښتنو سره سم عمل وکړي. بشپړه خبرونه په پام کې ده د افغانستان او ترکمنستان مشران په خپلو کې د همکاریو څو موافقې لاسلیک کړي. په همدې ارتباط د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو ورځني سفر ترکمنستان ته روان سو. جمهوري ریاست په یو اعلامیه کې ویل چې محمد اشرف غنی د یو لوړ رتبه دولتي هیئت په مشرۍ نن سهار اشقابات ته روان سو. په اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر غنی به په دې سفر کې د ترکمنستان له ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا خبرې وکړي او د دواړو هیوادونو د رهبرانو په حضور کې به د همکاریو موافقه لاسلیک کړي. امریکایي سناتور جان مکین وای په افغانستان یا په سیمه کې بل هر ځای سوله د پاکستان له ښکېلتیا پرته شونې نه ده. مکین چې د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو پخوانی کاندید دی، اسلام آباد ته د یک شنبې په ورځ د سفر پر مهال وویل چې په سیمه کې له پاکستانه پرته سوله نسي راتلای. دا خبرې وروسته له هغه دي چې رویټرز خبري اژانس تیره میاشت د دوو امریکایي چارواکو له خولې لیکلي وو چې د امریکا اداره غواړي له پاکستان سره خپل چلند سخت کړي او دا ځکه چې پاکستان په دغه هیواد کې د میشتو سخت دریځو پر وړاندې جدي مبارزه نه ده کړې او هغوی توانېدلی دي چې په افغانستان کې حملو ته دوام ورکړي. مکین د پاکستان د بهرنۍ پالیسۍ له لوړ پوړي چارواکي سره تاجزي سره د لیدو پر مهال وویل چې له پاکستان سره شایي زموږ روابط تر بل هر وخت مخکې مهم دي. عزیز وویل چې د پاکستان او امریکا اړیکې په سیمه کې او وړاندې د سولې او ثبات لپاره مهمې دي. مکین د یو شمېر نورو سناتورانو لکه لینسي ګراهم، الیزابت وارن، شیلډن وایټ هاوس او ډیوډ پیډو سره یو ځای پاکستان ته تللی وو. امریکایي منتقدین وایي چې پاکستان د سخت دریځو د شبکو له منځه وړلو لپاره دومره هڅې نه دي کړې لکه باید چې کړي وای. د اروزګان کندهار د لوی لارې موټر چلوونکو خپل اعتصاب نن سهار پای ته ورساوه. د موټر چلوونکو استاذ محمد الله ازادي راډیو ته ویل دغه لارې د ترافیکو پر مخ پرانستله او موټرو ته د تګ راتګ اجازه ورکړه. د اروزګان والی محمد نذیر خروټی پرون د اروزګان کندهار د لوی لارې په اوږدو کې د موټر چلوونکو او مسافرو د ځورونو د ستونزې د حل ژمنه وکړه. د دغه لارې موټر چلوونکو پرون دغه لار د ترافیکو پر مخ وتړله او ادعا یې درلوده چې د دې لارې په اوږدو کې پولیس ځوروي او په یو بل نامه پیسې ځینې اخلي. د هلمند مطبوعاتي دفتر په ناوه ولسوالۍ کې تر 40 زیاتو طالبانو د وژل کېدو او 100 زیاتو د ټپي کېدو خبر ورکوي. دغه دفتر نن په یو اعلامیه کې وویل چې د طالبانو پر وړاندې د نړیوالو هوایي ځواکونو په ملاتړ تېره شپه د ناوې ولسوالۍ په درو برخو کې ځانګړي عملیات وسول. په اعلامیه کې راغلي چې د لومړیو معلوماتو پر اساس د دولت له مخالفینو 240 کسان وژل شوي دي او 8 نور یې ټپیان دي. په دې اعلامیه کې همداراز راغلي چې د افغان هوایي ځواکونو په عملیاتو کې د لشکرګاه په بولان سیمه کې 12 کسه وسلوال سخت دریځ وژل شوي او 6 نور یې ټپیان شوي دي. د دولت وسلوال مخالفینو تر اوسه په هلمند کې د خپل تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري او اوس یو څو بهراني خبرونه درته خبرو. سعودي عربستان او متحده عرب متحدانو موافقه وکړه چې قطر ته 48 ساعته نور وخت ورکوي څو د دوی له غوښتنو سره سم عمل وکړي. د سعودي د دولتي تلویزیون په حواله دوی د ضرب الاجل په داسې حال کې تمدید کړ چې دوی د سعودي عربستان او متحدانو د 1200 غوښتنو د لیست په اړه عکس العمل څرګند کړ. العربیه تلویزیون نن سهار وختي راپور ورکړ د کویت د امیر په غوښتنه دغه ضرب الاجل تمدید شو چې د قطر او سعودي عربستان، مصر، بحرین او متحده عرب اماراتو ترمنځ د ولاړې سوي لانجې په حال کې د منځګړي رول ولوبوي. سعودي عربستان او نورو متحدانو له قطر سره ډیپلوماټیک اړیکې وشلولې. دوی دوها د توریزم په ملاتړ او له ایران سره د نږدې اړیکو په لرلو تورنه کړه، خو قطر دغه ادعاوې رد کړې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د چین او جاپان له مشرانو سره د شمالي کوریا اړوند د ګډو ژمنو په اړه خبرې کړې دي. سپینه ماڼۍ وایي ترامپ د یکشنبې په ورځ د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی او د چین له ولسمشر شی جین پینګ سره خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ وایي په دې خبرو کې د شمالي کوریا او د دې هیواد اټومي پروګرام د توجه مرکز و. له شی سره د خبرو پر مهال ترامپ د شمالي کوریا د اټومي او بالستیک توغندیو پروګرام د مخ پر زیاتېدو تهدید په اړه وویل، او ترامپ همداراز له شی څخه وغوښتل چې د امریکا له سوداګریزو ملګرو سره سوداګری کې توازن رامنځته کړي. سپینه ماڼۍ وایي ترامپ او د جاپان او چین مشران د جرمني په همبورګ ښار کې د راتلونکي جی شل سرمشریزې پر مهال له یو بل سره د لیدو ته سترګې په لاره دي. په همدې حال کې د چین دولتي رسنیو ویلي چې شي ترامپ ته وویل چې د امریکا او چین روابط د منفي عناصرو لخوا اغیزمن شوي دي. او چین د جنوبي چین د سمندرګي پلانجمنه ټاپو کې د امریکا د یوې جنگي کښتۍ راڅرګندېدل وغندل دا یو جدي پاراونکی اوم عمل وباله. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت یو چارواکي ویل دغه کښتۍ پرون د پارسل جزیرو اړوندې د تریتون په نامه ټاپو ته تقریبا 22 کیلومتر نږدې سوې وه. د دې جزیرې په مالکیت چین، تایوان او ویتنام دعوه لري. د خبرونو پای.
د ازادۍ رادیو له پی یو سټوډیو څخه غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راسره اوسئ. په راپورونو کې به واورئ چې په کابل کې نن بیا د حکومت پر ضد اعتراضونه وشول. آیا دا ځل به اعتراض کوونکي هغه څه ترلاسه کړي چې تیر ځل یې په ترلاسه کولو بریالي نه شول؟ دا مسله مو په یو مرکه کې څېړلې.
لاریون په لومړي ځل کې د دې لپاره و چې د کابل د پیښې د قربانیانو لپاره عدالت غوښتنه وشي، ولې تاسو ولیدل چې په وروستیو کې یو شمېر سیاسیونو د خپلو شخصي ګټو لپاره نورې غوښتنې مطرح کړې.
د سناتور جان مکین په مشرۍ د امریکا د سنا یو پلاوی په اسلام آباد کې له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کړي. په نورو موضوعاتو کې ولسمشر اشرف غنی ترکمنستان ته روان شوی او هلته به د دوه اړخیزو همکاریو څو تړونونه لاسلیک کړي. په نړیوالو مسایلو کې وابهورئ چې څلورو عربي هیوادونو قطر ته د خپلو غوښتنو د منلو لپاره ورکړل شوی مهلت د نورو 48 ساعتونو لپاره غځولی، او وتلي سندرغاړي وحید قاسمي ته د استاد لقب ورکړل شو. په دوهمه نیمایي کې په افغانستان کې د مخدرو موادو د کښت، تولید او قاچاق په اړه ځانګړی پروګرام د زهرو کاروان خپریږي. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په کابل کې یو شمېر اعتراض کوونکو نن یو ځل بیا د حکومت پر ضد مظاهره وکړه چې اوس هم روانه ده. دا د همغو اعتراضونو دوام دی چې تیر ځل د تشدد پیښو پای ته ورسېدل، خو د اعتراض کوونکو ډلې نن بیا په کابل کې د حکومت پر ضد شعارونه ورکړل او د کابل واټونه یې پر خلکو بند کړل. د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام همدا شیبه د کابل سټوډیو په مستقیمه اړیکه سره دی، په دې اړه نور تفصیل اوروي. اکرام صاحب،
ډېره زیاته مننه تکل صاحب. اوریدونکو ته سلام، او تاسو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو ویل، دا د همغه مظاهرو لړۍ ده چې د زنبق د پسلور لارې کې له موټر بم چاودنې وروسته ترسره شوې. د رستاخیز تغییر غورځنګ په نوم دغه مظاهرې چې لسګونه موټرو پکې برخه اخیستې ده، د موټرو په وسیله باندې ترسره شوې ده. نږدې 9:30 سهار د کابل د لبیجر له سلور لارې څخه پیل شو، او د ارګ پر خوا باندې دوی حرکت وکاو. اوس مهال مظاهره کوونکي د هوایي ډګر پر سرک باندې ولاړ دي، او دوی هڅه کوي چې ارګ پر خوا باندې ولاړ شي. د مظاهره کوونکو په خبره دوی بالته د 15 دقیقو لپاره د موټرو هارنونه وخی، خو زیات احتمال دا دی چې دوی د ولسمشری مانی شاوخوا پرې نه خودل شي، ځکه ارګ تر ټولو ورغلي لارې د ترافیکو پر مخ باندې تړلې دي. او د دې ترڅنګ د کابل ګارنیزون هم د ویلامې په خبرولو سره له مظاهره کوونکو غوښتنه کړې ده. دوی ته خبردار ورکړی دی چې باید دغه مهمو سیمو ته نږدې ورنه شي او هڅونه کوي چې دغه سیمو ته داخل شي. مظاهره کوونکي بیا خپل هغه پخوانی غوښتنې چې د اختر نوړان دی دوی کولې هغه غوښتنې تکراری. دوی وایي چې د ولسمشر او اجرایي رئیس د استعفا غوښتنه کوي. د دې ترڅنګ د لوړ پوړو امنیتي چارواکو د ملي امنیت د مشاور د دوی له دندو څخه د لرې کېدو غوښتنه کوي او وایي چې دوی باید له دندو څخه لرې شي. د دې ترڅنګ دوی د هغه وجل شو کسانو عکسونه هم له ځانونو سره لیږدوي چې په تیر لاریون پر مهال باندې په تاوتریخوالي کې وژل شوی وو او خپل ژوند د لاسه ورکړی وو. د رساخیز تغییر غورځنګ دغه اعلامې په اساس باندې تیر ورځ خبره شوه. دوی ویلي وو چې وروستی ځای به دوی د عامې روغتیا په څلور لارې کې خپل وروستی پریکړه لیک ولولي او دا مظاهره به پای ته ورسوي. بلې تکل صاحب
ډېره زیاته مننه. اکرام صاحب قدر منوریدونکو و موریدل چې په کابل کې د حکومت پر ضد اعتراضونه نن بیا پیل شول او تر اوسه پورې هم روان دي. د مظاهرو په اړه په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان له مدني فعال جاوید غفور سره مرکه کړې. ښاغلی غفور وایي د حق غوښتنې لپاره مظاهرې د هر چا حق دی خو د نورو حقونو ته هم باید پاملرنه وشي او نقص نشي.
لارین به هر چا حق دی او چې زمونږ غوړ چې په دیموکراتیک ټولنه کې اوسې ګو دیموکراتیک نظام ولر د بیان ازادي او د خپل رائے ازادي او خپل نظر څرګند ول دا هر چا روا حق دی. خو یو مسله ډیره مهمه ده چې لارینونه نه باید کله چې ته د خپل حقوق غوښتنه کوي نه باید چې د نور خلکو حقوق تر خپل لاندې کې نه باید چې د قانون څخه سرغړونه وکړي او هر هغه چوکاټ چې قانون ټاکلی دی د هغه په چوکاټ کې باید خپل غوښتنه مطرح کړي. او د جنبش راڅخه دا مسایل چې ګورم دا کاملا د قانون سره په ټکر کې دي. هم دا اوس په
کوم مسایل مثلا
اوس تاسو ګورئ مثلا دوی په هغه چوکونو کې خیمه والی وي مخې چلته د عامه خلکو په وړاندې تګ راتګ لا مخنیوي کړی وو. تصویر دل دزی د خیمونه وسیره وتل یا مثلا دا وسط چې ګورندونه وهل لارې بندول یعنی خلکو ته ازار ازت کول یعنی دا خو په دې معنا نه ده چې خپل حقوق واړه ولې د نورو خلکو حقوق ته خپل اند کوي. دا حق وختره دا هر چا حق دی ولې د نورو حقوق په درناوي سره.
غفور صاحب نو تاسو خبر ده په پام سره دغه مسله باید څوک تعقیب کی مثلا د لاریون کوونکو سره او دغه موضوعات فکر کوي چې عامه پوهاوی دلته قانون نه کم دی او کنه عامه پوهاوی شته دی خاصه مثلا د سکیږي تاسو نظر سره
ګوري. تاسو ولې دلته لاریونونه د شخصي ګټو لپاره او د سوسیاسیونو د شخصي خواهشاتو لپاره راوځي. لاریون په لومړي ځل کې د دې لپاره و چې د کابل د پیښې د قربانیانو لپاره عدالت غوښتنه وشي. ولی تاسو ولې د پورسو کې او شمیر سیاسیونو د خپل شخصي ګټو لپاره نورې غوښتنې مطرح کړي او لاریون ملي بڼه نه لري. لاریون یوازې د یو حزب لخوا ترسره کیږي تر څو په حکومت باندې او نړیوالو باندې خپل غوښتنې ومني. نو زه فکر کوم چې مهمه مسله اوس دلته ده چې حکومت باید جدي اقدامات وکړي. هر هغه څوک چې په سولې ډول باندې خپل حقوق غواړي د هغه سره مذاکرات وکړي او هر هغه څوک چې سوء استفاده کوي د هغه پر وړاندې قانون کې هر څه ټاکل شوی او باید اقدامات وشي.
مدني فعال جاوید غفور چې له ازادي رادیو سره په خبرو کې د کابل د اعتراضونو په اړه خپل نظر څرګندو.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي.
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ
او هم ورزو نړیوالو مسایلو ته. سعودي عربستان او متحدانو له قطر سره د اړیکو د ښه کولو لپاره مهلت د نورو 48 ساعتونو لپاره غځولی دی. د کویت امیر چې د قطر او د سیمې د یو شمیر هیوادونو ترمنځ د راپورته شوې لانجې په اړه کې منځګړتوب کوي وایي دوه ورته ویلي چې د دې هیوادونو پر غوښتنه غور کوي. دا مسله نوریاس نوري چې دا شیبه په سټوډیو کې را سره دی تعقیب کړي او په دې اړه اوس نور تفصیل ترې غواړم. نوري صاحب قطر ته د دې ضرب الاجل د غځېدو په اړه د کویټ د امیر په ګډون نورو چارواکو څه ویلي دي؟ هغه اصلي خبره څه ده؟
بلې تکل صاحب لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه د کویټ امیر چې د قطر او د سعودي عربستان مصر بحرین او متحده عربي اماراتو ترمنځ راپورته شوې لانجې په هواري کې منځګړیتوب کوي. دوحه د دغو هیوادونو د غوښتنو ویلي دي چې دوحه د دغو هیوادونو د غوښتنو 14 فقرې لست ځواب وایي. ویلې ده. شیخ سبا الاحمد السباه ننصار ویل چې د غوښتنو په اړه د قطر رسمي ځواب ترلاسه کړی او سمدستي له سعودي عربستان وغوښتل چې قطر ته وروستۍ مهلت د نورو 8 ساعتونو لپاره وغځوي. خو د کویت امیر په دې اړه چې قطر د غوښتنو ته په څه بڼه ځواب ورکړی زیات جزئیات نه دي ورکړي. تر دې دوه ورځې مخکې د شنبې په ورځ د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی له روم څخه د کتنې په ترڅ کې یو ځل بیا د غوښتنې رد کړې وې او هغه د خپل هیواد پر ملي حاکمیت انتظار بللی و.
نوری صاحب، د سعودي او د سعودي د متحدانو هغه اساسي غوښتنې څه دي او د دې لانجې د هوارې لپاره په سیمه ایزه او نړیواله کچه مخصوصا د امریکا لخوا چې د قطر نږدې متحد هیواد دی، آیا هڅې شته؟ هڅې روانې دي؟
بله، هڅې روانې دي. مخکې له دې چې د دې هڅو یادونه وکړو، لکه څنګه چې تاسو وویل، په هغو دیارلسو مهمو غوښتنو کې چې د څلورو هیوادونو د قطر مخې ته ایښي او هغه له دوحه سره د اړیکو د بیرته کېدو لپاره شرط بللی، څو مهمې دا دي چې قطر دې د ترهګرۍ ملاتړه لاس واخلي، الجزیره تلویزیون دې بند کړي، له ایران سره د اړیکې وشلوي او په خپله خاوره کې د ترکیې پوځي اډه وتړي. د دغو او ځینو نورو غوښتنو د پوره کېدو په صورت کې دغه هیوادونه له قطر سره بیرته ډیپلوماتیک اړیکې او د ځمکې اوبو او هوا لارې ارتباطات اعاده کوي او پر دې هیواد لګول شوي سیمه ییز بندیزونه پای ته رسوي. د څلورو هیوادونو دا ګواښ هم کړی چې کچېرې غوښتنې ونه منل شي، د قطر په وړاندې د نورو سختو اقداماتو په ترڅ کې به د دې هیواد غړیتوب د خلیج د همکارۍ په شپږکسیزه شورا کې وځنډوي. په دغه شورا کې پر قطر سربیره سعودي عربستان، متحده عربي امارات، بحرین، کویت او عمان غړیتوب لري. په عین حال کې مصر ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر به له خپلو سیالانو د سعودي عربستان، متحده عربي امارات او بحرین سره بل سبب که وګوري او له قطر سره د راتلونکو اړیکو په اړه به خبري وکړي. دغه راز د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په راپورته شوی لانجه کې د قطر د منځګړیتوب ملاتړ کړی او له ټولو خواوو غوښتي دي چې له زغمه کار واخلي. سپینې ماڼۍ هم په رون د ورځې په پای کې د ویل چې ولسمشر ډونالد ترامپ په جلا توګه د سعودي عربستان، قطر او متحده عربي اماراتو له مشرانو سره خبري کړي او د دغه لانجې پر دوام اندېښنه څرګنده کړې ده.
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. قدرمن اوریدونکو، د قطر او د سعودي عربستان او د سعودي د متحدانو ترمنځ د لانجې په اړه د ورستی حال په اړه جزئیات مو له ازادۍ راډیو اوریدل. را سره اوسئ، د خبرونې په دوام کې ستاسو اسمسونه هم را اخلو. خوده شیبه مرزی احمدزی ته غوږ شئ چې اقتصادي خبرونه چمتو کړي.
جمهوری ریاست وایي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به ترکمنستان ته په سفر کې د اقتصادي همکارۍ سو تفاهم لیکونه هم لاسلیک کړي. د جمهوری ریاست د ویان مرسیل دوا خان مینپال نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه تفاهم لیکونه تر ډیره حده د ترانزیت، سوداګریز اړیکو او د ټاپي پروژې د کارونو د چټکتیا په برخه کې دي.
سفر په جریان کې څو موافقتنامې چې لوی برخې اقتصادي دي دا به لاسلیک کړي. ترانزیت په برخه کې ده، سوداګري په برخه کې او د
افغان ولس مشر نن سهار د لوړپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ د ترکمنستان د مرکز اشقآباد پر لور روان شو. په پام کې ده په پکتیا کې ډیر ژر د صنعتي پارک زر جریبه ځمکه پر سوداګرو وویشل شي. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس نصیر عالم یار نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه تر اوسه 400 سوداګرو خپل غوښتنلیکونه د یاد ولایت د سوداګرۍ خونې ته سپارلي دي. ښاغلی عالم یار وایي چې د پکتیا سوداګرو ته په صنعتي پارک کې د ځمکې ویش په سلګونه کسان ته د کار زمینه برابروي. نوموړی وایي چې په دې سره په دغه ولایت کې د کورنۍ تولیداتو صنعت هم وده وکړي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزقي وړه 1250 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 2150 افغانۍ، د وریځې او درینی منې بوجۍ 1300 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1200 افغانۍ، د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیتر پټرول په 1500 او یو لیتر ډیزل په 3000 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 30 افغانۍ او 10 پوله، یو یورو 20 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ، زر ایرانی 80 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستانی کلدار 420 افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای
د ازادي رادیو خبرونه اورئ. قدرمن اوریدونکو، اوس هم ورزو نور موضوعاتو ته. یو جګپوړي امریکایي پلاوی چې مشري د امریکایي سناتور جان مکین پر غاړه ده، پرون د پاکستان له سیاسي او پوځي مشرانو سره وکتل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د پلاوی له پاکستانی چارواکو سره پر نورو مسایلو سربیره د افغانستان په اړه هم خبرې کړي. دا پلاوی په داسې حال کې پاکستان ته سفر کوي چې د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د سپینې ماڼۍ نور چارواکي د افغانستان د ستراتیژۍ په اړه غور کوي. په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو د خبریال ذبیح الله شفق په راپور کې واورئ.
د امریکا د متحده ایالاتو یو جګپړي پلاوی په اسلام آباد کې د پاکستان له سیاسي او پوځي مشرانو سره پر نورو مسایلو سربیره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه پلاوی چې مشري یې سناتور جان مکین کوله د یکشنبې په ورځ په بهرنیو چارو کې د وزیر اعظم نواز شریف له سلاکار سره ترجیح سره په لیدنه کې د سیمې افغانستان او په پاکستان کې د ترهګرو پر ضد پوځي عملیاتو خبرې کړې دي. خبر پاڼه کې چې ښاغلی عزیز امریکایي پلاوی سره په خبرو کې د سیمې د امن او ثبات لپاره د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې خورا مهمې بللې او په دې لړ کې دواړو هیوادونو ترمنځ د سو اړخیزو اړیکو د پراختیا هیله ښودلې ده. امریکایي پلاوی له سرتاجي سره پر نورو مسایلو سربیره د افغانستان په اړه هم غږېدلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په خپله خبر پاڼه کې ویلي ښاغلی عزیز امریکایي پلاوی ته ویلي چې پاکستان په افغانستان کې تلپاتې سولې لپاره هر ډول هڅو ته ژمن دی او همداشانې په افغانستان کې د تلپاتې سولې بیا رغونې او د دې هیواد د اقتصادي پرمختګ لپاره د امریکا پاکستان افغانستان او چین سرورخیزې کمیټې رول مهم بللی دی. پاکستاني چارواکو دغه امریکایي پلاوی ته په پاکستان کې د روانو ضرب عذب او رد الفساد پوځي عملیاتو په اړه هم معلومات ورکړي او ورته ویلي دي چې په دغه پوځي عملیاتو کې په پاکستان کې د ترهګر نیټورک او پټنځایونو له منځه وړي دي. له بلې خوا د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څنګه آی اس پی آر وایي چې سناتور جان مکین په مشرۍ دغه امریکایي پلاوی د پوځ له مشر سره په لیدنه کې د سیمې او افغانستان په امنیتي مسایلو خبرې کړې دي. د دغه څنګ خبر پاڼه په دې اړه کېږي چې د پاکستان د پوځ مشر امریکایي پلاوی ته د سیمې د امن او ثبات لپاره د پاکستان هڅې په ډاګه کړي او د دې هدف لپاره د لاډیرو هڅو ډاټ ورکړی او زیاتوي جان مکین د ترهګرۍ په ضد جګړه کې د پاکستان قربانۍ منلې او همداشانې د پاکستان او افغانستان ترمنځ امنیتي همکاري مهمه بللې ده. پاکستان او چارواکو همداشان د نوې ترهګرۍ ډلې داعش په ګډون د ټولو ترهګرو ډلو د ځپلو او مخنیوي لپاره له امریکا سره د ژورې او نږدې همکارۍ لپاره تیاری ښودلې دی. د یادونې وړ ده چې دغه جګپړې امریکایي پلاوی په داسې وخت کې د پاکستان سفر کوي چې ټاکل شوی د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په روانه میاشت کې د افغانستان په اړه خپل پالیسي اعلان کړي.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اجمل تورمان د نن ورځپاڼې کتلي او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خبره کړي دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو او موجوده اړیکو په اړه یو شمېر لیکنې چاپ کړي دي. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ غنې په سر مقاله کې لیکلي د پاکستان لومړي وزیر پرون په یوې ځانګړې ناسته کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی. په سر مقاله کې راغلي دا په داسې حال کې چې پاکستان د ترهګرو نه د ملاتړ په تور د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د ځینو امریکایي بنسټونو او چارواکو لخوا تر جدي فشار لاندې دی. سر مقاله لیکونکي لیکي تیره اونۍ د چین د بهرنیو چارو وزیر پاکستان او افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې هڅه وکړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د جوړېدو لارې چارې ولټوي. د سر مقاله لیکونکي په باور پاکستان نه دښمن دی او غواړي په هر ډول چې وي ځان د نړیوالو له فشار راوباسي او د چارو د کارپوهانو په حواله لیکلي چې د پاکستان د لومړي وزیر وروستی دریس هم تر ډیره تکتیکي او ولزغلوونکی دی. هیواد دولتي ورځپاڼه بیا په خپله سر مقاله کې د سولې په اړه د پاکستان په ادرت د ولسمشر غني تازه څرګندونې راخیستې کومې چې تېره ورځ یې د سولې د عالي شورا د رئیس او غړو د معرفي په غونډه کې کړې دي. سر مقاله لیکونکي لیکلي ولسمشر غني وایي له پاکستان سوله نه غواړي بلکې له پاکستان سره سوله کوي. په سر مقاله کې راغلي پاکستان باید نور د افغانستان پر وړاندې خپل ضدیت پرېږدي او له افغان جبهې لاس واخلي، کنه نو د ده په باور سخت زیانونه به وګالي، ځکه په خبره یې ټول په دې پوهېدلي چې پاکستان د ترهګرۍ او سختغریزۍ هیواد دی او دې چارې د افغانستان په شمول د سیمې او نړۍ سوله ننګولې ده. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي ټاکل شوی ډېر ژر یو پاکستاني پلاوی د چین په منځګړیتوب د سولې د خبرو لپاره کابل ته راشي، چې د مطلب د لیکونکي په وینا ارګې هرکلی کړی او د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراختیا په برخه کې د خبرو اترو دا پړاوی مهم ګڼلی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم ستاسو هغه اس ام اسونه وړاندې کوو چې تاسو د افغان بي سیم د 1918 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي. جانباز فهیم په خپل اس ام اس کې لیکلي هغه افغان کډوال چې په دې وروستیو کې هیواد ته راستانه شوي هیله ده چې حکومت ورته جدي پاملرنه وکړي. شفیق الله هوتکی له کندوز ولایت څخه لیکي، له مرکزي حکومت څخه هیله کوم چې د کندوز امنیت ته جدي پاملرنه وکړي او له طالبانو څخه غواړم چې نور نو سوله وکړي او له جګړې لاس واخلي. او عبدالواحد مدقق له لوګر نه په خپل اس ام اس کې لیکلي، په لوګر کې صحي خدمات چندان ښه نه دي، د صحت عامې پاملرنه دې مسلې ته غواړم. د ازادۍ راډیو خبری مجله اوري. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت افغان پیژندل شوي سندرغاړي وحید قاسمي ته د موسیقۍ د استاد لقب ورکړ. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن په یو راپور کې همدا موضوع د ښاغلي قاسمي هنري کارونو ته لنډه کتنه کړې او په دې اړه یې د ده خپلې خبرې هم راخیستې دي. په پیل کې
او وحید قاسمی هم د موسیقۍ په برخه کې استاد او د اطلاعات او فرهنګ وزارت څخه په رسمي ډول د خلقاب خپل کړ. هغه چې له څلوېښتو زیات کلونه د افغاني موسیقۍ په برخه کې کار وکړ او د خپل تنقید المیتوب توري شقیقې ورته سپینې کړې.
یو سلویخ کال کیږي چې زه د موسیقۍ په برخه کې رسمن حضور لرم او د موسیقۍ په بیلابیلو برخو سندرو ویلو، سندرو جوړولو او د موسیقۍ د سیړنې او په ورته نورو برخو کې کار کوم.
قاسمی تر وسه او زیاتې سندرې جوړې کړې چې یوازې شوخ او سلاتیا یې خپله او نورو سندرغاړو ویلې دي. وحید قاسمی تر ډیره په خپلو هنري کارونو کې په نوښتونو پسې ګرځېدلی. په وروستیو دوو میاشتو کې د یووالي په نوم یوه سندره جوړه کړه چې د افغانستان په لسو ژبو ویل شوې ده. د لویانو تر څنګ ماشومانو ته هم سندرې او ترانې ویلې دي. نوموړی وایي د فولکلوریک موسیقۍ د مستند سازۍ په برخه کې هم کار کړی دی.
له 2009 نه تر 2014 پورې مې په سلور ولایتونو کې د فولکلوریک موسیقۍ د مستند سازۍ په برخه کې کار کړی. دا هغه کارونه دي چې په تیر یو سلویخ کلن هنري ژوند کې مې کړی دي. د کار په پیل کې یې موهیله لرم ډیر کار وکم،
ارزو درم زیات کار کنم.
خو له خپل کار او هنر نه خوشاله قاسمی بیا په ټوله کې د هنرمندانو په اړه وایي.
هنرمندان زما پند هغه کسان دي چې دوی قرباني ورکوي. که د هنر پر ځای پر یو بل کار بوخت شي نو د عمر په پای کې به آرام او هوسا وي.
قاسمی د افغاني موسیقۍ لومړنی استاد نه دی، تر د مخ کې یو شمیر نورو هنرمندانو ته هم د موسیقۍ په برخه کې د استادۍ لقبونه ورکړل شوي دي. خو د ټینګار کوي چې باید معیارونو ته پام وشي.
کله چې دا لقب ورکول کیږي باید د هنرمندانو کارنامې وکتل شي. موږ یو شمیر کسان لرو چې عمرونه زیات شي، بیا له دې امله چې په یاده برخه کې وخت ډیر تیر کړي ورته لقب ورکول کیږي. خو تش نوم کوم ځای نه نیسي، باید د هنرمند لاسته راوړنې معلومې وي او معیار باید دا وي چې د خپل هیواد موسیقۍ ته خدمت کړی وي.
تورتمونه دی هر خواته سترګور شول، هم به سترګو خو کلاس وبخې و هیڅوک دی ولري پرتنه ده.
سوسال پسر ک پم کیس باندې روان شه، زکه کا وکل ناز زکه خیر امان شه. سوسال پسر ک
د ازادۍ رادیو له پیاو سټوډیو څخه غرمنۍ خبری مجله اوري.
پیغامونه او ځوابونه
السلام علیکم مرزا ګلوس علیکم مکتبونه بند یو مکتب هم نشته ټول ګډ کښنان ماشومان د تعلیم په زور.
السلام علیکم مرزا پراد چارواکو صدا هیل نروش نو سومند کی کی مکتبونه خلاص کی وو طالبانو ام اجازه ورکړي.
السلام علیکم مېرمن وردا ګډه مسلمانانو ته هم دا غوښتنه ده چې مېرمن وردا ګل د غټول کله کابینه د خوانې جوړ شي دلته یو خوانځای هم نشته مننه کوم
السلام علیکم زموږ د جراوت پولیسو علي کې په مرکز کې ودانه سونځي خلاصي د ماشومان پر مخ باندې نور ټول سونځي ته رسیدي دي نو موږ د وزیر صاحب څخه دا ایله کوو چې دغه زموږ سونځي فعال کی او دغه ته توجه وکړي د زموږ د ماشومان آینده ته
د افغانستان د پوهنې وزارت نشرات رئیس کبیر حقمل داسې جواب وایي
د دې لپاره زموږ د نظام رهبری هم په هڅو کې ده همدغه لپاره د افغانستان ولسمشر د ښاری پراختیا وزارت او همدارنګ د کلیو بیرغونې وزارت ته هدایت ورکړی چې د خپل ټولو پروژو یو برخه معرف ته ځانګړي کړي یعنی زموږ مکتبونه هم ورسره ورغوي چې موږ د تعداد په شان د په شکل راوخلو لږ تر لږه د 9000 ترمنځ تعمیرونه باید جوړ شي چې ډیرو پیسې ډیر وخت ضرورت لري
تاسو پښتنه او د چارواکو ځوابونه او قدر منوریدونکو را سره اوسئ د دې خبرونې په راتلونکي نیم ساعت کې د زهرو کاروان چې په افغانستان کې د مخدرو موادو د تولید قاچاق او د پروسس په اړه بحثونه ته ځانګړی دی د دې پروګرام د اوریدو لپاره د دې خبرونې په دوام کې را سره اوسئ همدارس د ازادۍ رادیو د نن ورځې د خبرونو په دوام کې نور موضوعات او مطالب هم لرو د شیبه د زهرو کاروان اونیز پروګرام واوري
د زهرو کاروان
د ازادۍ رادیو محترم اوریدونکو سلام زه عباد الله حنانزه ل خپل تخنیکی همکارانو سره یو ځل بیا د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې ستاسو پوچو پړکیم نن نه خبرونه مو د جون میاشتې شپږ مې نیټې ته چې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې ل نړیوالې ورځ سره برابر ده ځانګړې کړې ده د نورو خبرونو په څیر مو په دې خبرونه کې هم تاسو ته په زړه پوري مطالب چمتو کړی خو له هر څه مخ کې د مخدره موادو په برخه کې د تیرې ونې پیښو او لاسترالونو ته یو کتنه کوو د کورونی چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزه پولیسو د تیریونی په جریان کې د افغانستان په څلور دېر ولایتونو کې یو نیم تونه مخدره مواد کشف او ترلاسه کړی دي له مخدره موادو سره د مبارزه موینیت بیان مهدی کاظمی د پنځشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل له مخدره موادو سره د مبارزه پولیسو په تیریونی کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د هیواد په بیلابیل ولایتونو کې یو نیم تون بیلابیل مخدره مواد کشف او نیول دي خغل کاظمی زیاته ویل چې د مخدره موادو په تور یې 22 تنه قاچاقون کې هم نیول دي او ادلی او قضایی ارگانونو تا اسپرلې دي درې تنه چې غوښتل یې مخدره مواد په خپلو خېټو کې له هېواده بهر قاچاق کړي د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې ونیول شول له مخدره موادو سره د مبارزې د ادلی او قضایی مرکز بیان خالد موحد د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دا درې کسان چې له مخدره موادو ډک 128 کپسولونه یې په خپلو خېټو کې ځای پر ځای کړي وو او غوښتل یې د هند ډیلي ښار ته یې قاچاق کړي له مخدره موادو سره د مبارزې د قضایی او ادلی مرکز د کارکوونکو له لوري ونیول شول او ورسته خبردا چې د کابل پولیسو د کوچنی اختر په دری ورځو کې وکستان د مخدره موادو او الکولي مشروباتو د قاچاق او خرڅلاو کوتور په کابل ښار کې نیولې دي د کابل د امنیت قومندانۍ ویان بصیر مجاهد ازادي راډیو ته وویل د کابل پولیسو د اختر په دری ورځو کې د خارج ازمه پر مهال څلور کسان له 980 ګرامه ډول مخدره موادو سره د خار په مختلفو ناحیو کې نیولې دي نوموړي زیاته کړه چې له نیول شویو کسانو څخه 650 ګرامه چرس 240 ګرامه هیروئین 90 ګرامه تریاک او 26 بوتل الکولي مشروبات لاسته راغلي دي تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ په دې خبرونه کې مو د مطالب تاسو ته چمتو کړی د افغانستان د نشئی توکو پر ضد د مبارزې وزارت د دې پدیدې پر وړاندې د مؤثر مبارزې لپاره د سیمې په کچه د یوې عملی تګلارې پر جوړېدو ټینګار کوي
د منطقې ملکونه په رښتینې توګه ونه غواړي چې مبارزه وکړي او د هغې اعتبار جوړ نه شي دا مبارزه یوازې په ملي شکل کې خان نه لري او یوازې د حکومت نه شي کولی
په دې خبرونه کې مو تاسو ته یو ګردې میز هم چمتو کړی چې په تیره یوه نیمه لسیزه کې په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې پر موثریت پکې بحث شوی
پر ډېره لوړه سطحه باندې په دې کې لاسونه موجود دي
د جهانی دنیا څخه را شروع بیا په خپل په داخل کې په افغانستان کې په ډیر لوړ ساته ګمارل سوي مسؤلین په دې کې لاس لري
او د خبرونې پروستي برخه کې به یو ډرامه هم واوري.
کمانډان سه ما و
نور خبره مکوه الکانو د ملک صاحب لاسونه وتړي وټر کوي خو ځوي.
وسرازو د خبرونې لومړی مطلب ته د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت وایي د سیمې هیوادونه د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې له دوی سره لازمه همکاري نه کوي. د دې وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ د برخې مرستیال جاوید احمد قایم د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت او سیمې د هیوادونو ترمنځ تړونونه موجود دي خو یوازې د کاغذ پر مخ پاتې دي. لبل لوري د مشرانو جرګې ځینې غړي بیا پر ځینو ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا ایران او پاکستان تور پورې کوي چې د مخدره موادو قاچاق او په افغانستان کې د کوکنارو کښت زمینه برابره کړې ده. نور جزئیات په راپور کې.
که څه هم د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې لپاره د افغانستان او سیمې د یو شمېر هیوادونو ترمنځ د همکارۍ قراردادونه موجود دي خو د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت په دې برخه کې د مؤثرې مبارزې لپاره د سیمې په کچه د یوې عملي تګلارې پر رامنځته کولو ټینګار کوي. د دغه وزارت د پالیسۍ او استراتیژۍ د برخې مرستیال جاوید احمد قایم د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر څو چې د مخدره موادو پر ضد مبارزه کې د سیمې هیوادونه راښکیل نشي او په دې برخه کې صادقانه مبارزه ونکړي د افغان حکومت مبارزه به مطلوبه نتیجه ورنکړي. خغلی قایم ټینګار کوي چې د سیمې هیوادونه په ځنګړي ډول د افغانستان ګاونډیان باید د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې لپاره پر یوې تګلارې سلا شي.
د ټولو دوی تنتاوان رسولی ملک تنتاوان رسولی دی او باید په داسې میکانیزم سره قانع شو چې د معلوماتو تبادله په داسې شکل سره وسی چې هم ضرور وي هم مؤثره وي.
له دې مخکې افغان حکومت د امریکا متحده ایالاتونو ته وړاندیز کړی چې د تروریزم په خلاف د جګړې د بریالیتوب او د وسلوالو د مالي سرچینو د لمنځه وړلو په هدف د افغانستان لپاره په خپله نوې ستراتیژي کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې ته هم ځای ورکړي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس چې تر ډیره د دغې ستراتیژۍ د جوړولو مسؤلیت لري وایي چې د نوې ستراتیژۍ له مخې به د وسلوالو پر ضد د مبارزې ترڅنګ د مخدره موادو د تولید او قاچاق په څیر په سیمه کې د جګړې د لاملونو د لمنځه وړلو لپاره هم مبارزه کیږي. په افغانستان کې له تیرې یوې نیمې لسیزې راهیسې د نشې توکو پر وړاندې مبارزه کیږي او په دې برخه کې د نړۍ ځینې هیوادونه لکه امریکا او برتانیا په میلیونونو ډالر لګوي خو نه یوازې دا چې دې مبارزې تر اوسه کومه حتمي نتیجه نه ده ورکړې بلکې د هرې ورځې په تیرېدو سره د نشې توکو په تولید کې زیاتوالی راځي. د مشرانو جرګې د دفاعي او کورنی امنیت کمیسون رئیس محمد هاشم الکوزی بیا ازادي راډیو ته وویل چې د ګاونډیو هیوادونو په ځنګړي ډول ایران او پاکستان خلاصې پولې او دغو هیوادونو ته د قاچاقوړونکو آزاد تګ راتګ په افغانستان کې د کوکنارو کښت او د مخدره موادو تولید ته زمینه برابره کړې ده.
کچېره مواد مخدر همسایه وادونه ته انتقال لسی زما مزګر نه کری مزګر کار د پیسو سره دی او مزګر د خپل مجبوری په خاطر باندې مواد مخدر کری. کچېره دا سرحدونه بند شي او مواد مخدر قیامت راښته شي مزګر خپل غنمو جواری کری او د دې مواد مخدر څخه به نفرتو کی او نور به دا کش نه کری.
لدی مخکې د ملي شورا یو شمیر غړی هم ویلی و چې په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې بڼه باید بدلون ومومي او دغه مبارزه باید سیمایزه شي. د کورنۍ چارو وزارت پخوانی مرستیال میرزا محمد یارمن هم د مخدره موادو پر ضد مبارزه یو نړیوال مسؤلیت بولی او ټینګار کوي چې د دې پدیدې پر وړاندې نه یوازې د سیمې بلکې د نړۍ په کچه باید مبارزه وشي.
څرنګه چې مخکې مې هم یادونه وکړه د جون شپږویشتمه نیټه د نشې موادو پر ضد د مبارزې نړیوالې ورځ ته ځانګړې شوې. دغه ورځ په افغانستان او نړۍ کې داسې مهال منزل کیږي چې افغانستان د کوکنارو د تولید کوونکي هیواد په سر کې راځي. که څه هم په افغانستان کې د نشې موادو د کښت تولید قاچاقو او استعمال پر ضد بېلابېلې دولتي نادولتي او نړیوالې ادارې فعالیت کوي او په دې برخه کې ډېرې پیسې هم لګېدلې دي خو دا چې په تېرو 15 کلونو کې دا مبارزه څومره بریالۍ وه، د دې مبارزې په وړاندې کوم عمده خنډونه پراته وو او حل لارې یې څه دي، د دې موضوع د ارزونې لپاره مو یو بحث چمتو کړی. د بحث مېلمانه دي د نشې موادو پر ضد د مبارزې وزارت د پلان او پالیسۍ عمومي رئیس محمد عثمان فروتن، د مشرانو جرګې غړی رانا ترین او د مخدره موادو د برخې کارپو محمد اشرف نصری. د دې بحث اوریدو ته مرابولم. فروتن سپ لومړی پوښتنه به تاسو نه مطرح کړم. په تیرو 15 یا 16 کلونو کې د مخدره موادو پر ضد روانه مبارزه څومره بریالۍ وه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په افغانستان کې نه تنها په دغه 16 کلونو کې د نشه یي توکو پر ضد مبارزه دستاوردونه درلوده، خو په کې لږ ستونزې هم موجوده وه.
که مشخصا اشاره وکړئ دغه ستونزې څه وې چې پر وړاندې ودرېدي او دغه مبارزه ستاسو په اند څومره چې مطلوبه نتیجه باید ورکړې و نه یې ورکړې؟
لومړی ناامني. ګوره، د 2014 کال د تریاک د سروې په اساس 93% د تریاک کښت په هغه ولایتونو کې متمرکز ده چې هلته کې د ناامني تهدیدات په لوړه کچه کې ده. له بلې خوا منطقوي او بین المللي قاچاق یو لغت و استونزو ندید. قاچاق د نشه یي توکو کچه د تقاضا په نړۍ په مارکیتونو کې سبب کیږي چې د نشه یي توکو قیام لوړ سي، او دا زمونږ بې بضاعت د حقینو ته انګیزه ورکوي چې دوی لاړ سي او تریاک.
یعنی فروتن سپ، تاسې په دې برخه کې خپل کارونه بریالي ګڼئ پرته دې چې امنیتي ستونزې او په بازارونو کې لوړه تقاضا د دوی مخه نیولې؟ ساس کارونه رښتیا هم بریالي و؟
د نشه یي توکو د مبارزې وزارت مسؤلیت د نشه یي توکو په مقابل پالیسی جوړول، همغږي او همدا توګه نظارت د برنامو او گزارش دهی.
څومره تاسو نظارت وکړئ؟
موږ خپل نظارتونه کړی دي، خپل راپورونه جوړه کړی دي. دغه سروې چې موږ تاسو اوس بیان وکړه، دغه د نشه یي توکو د تریاک کلنیزه سروې، دغه گزارش موږ د یونودیسی سره یو ځای جوړو او دولت ته وړاندې کوو او ټول نړۍ ته وړاندې کوو. موږ خپل کارونه کړی استو، نور مرتبط او زیربط اداراتو هم زین کارونه په دې اکله کړی دي، لکن په کې ستونزې هم وو. دغه ستونزې ځکه وو چې دغه مشکل بنسټ یې اساس یې زمونږ په هیواد کې نشته دی. دغه اساس او بنسټ نه یوازې په منطقی کچه که ده، بلکه په نړیواله کچه که هم ده. او مونږ تر هغه وخت پورې چې د نشه یي توکو قاچاق په منطقه او په بین المللي توګه او په امداد توګه د نشه یي توکو مارکیټونه په نړۍ په مقابل کې هم په سمه توګه مبارزه ونه کړو، زمونږ داخلي مبارزه هغه څومره چې باید موافق وي موافق نشي کولای.
پروتان سیب بیرته تاسو سره ګرځم. اغلی ترین، لکه څنګه چې پروتان سیب یادونه وکړه، د نامنویو څخه یادونه وکړه، همداراز په نړیواله سطحه د مخدره موادو لپاره لوړه تقاضا، خو په تیرو کلونو کې د کوکنارو د کښت لپاره هغه څه چې افغانستان یې 80% تولیدی په افغانستان کې، په دې برخه کې ډېرې پیسې ولګول شوې. څه فکر کوئ چې دغه کښت ولې راټیټ نه شو، ولې په دې برخه کې مؤثره مبارزه او جدي مبارزه ونه شوه؟
په واقعیت سره که د یو نظارتي ارګان په نمایندګۍ سره وژغېږم، د تیرو څو کلونو را په دې خوا نه تنها دا چې مبارزه بریالۍ نه وه د مواد مخدر په وړاندې، بلکې نورې رنګ رنګ ستونزې هم همدغه پروګرام همدغه مبارزې راوزېږولې. په افغانستان کې ناامنۍ را مابینځته کېدل، په افغانستان کې د همدغه مواد مخدر د بوټي لواجی څخه چې په اکثره هغه ولایتو کې چې دا بوټي کرل کیږي، په افغانستان کې په هغه ولایتو کې شدیده جګړه روانه ده. لاس پر لاس کېدل د موادو مخدر د هم د طالب د هم د جهانی خارجي تجارانو هم د افغانستان د دولت د لوړپړو غړو هم د مافیا د غټو غړو چې هغوی په همدغه کې لاس لري، او هم ورسره د هغه کسانو چې په همدغه مبارزه کې ګواکې کار کوي. زما په نظر باندې هر هغه فساد یا هر هغه شته ستونزه چې په افغانستان کې فعلاً سته، دا د همدغه بوټي له وجې څخه
دی. کې تاسو د ادارو ضعف ګڼئ، مدیریتي ضعف ګڼئ، که دغه شته ادارې رښتیا هم هغه څه چې مسؤلیت د دوی دوی ترسره نه کړ؟
واقعا موږ به هر څه پر جهانیانو باندې نه توانوو، بلکې خپل ضعف لرو. د مواد مخدر پر ضد د مبارزې دفتر یعنی پالیسي څه په درد خوړل کیږي؟ پالیسي چې تر څو تطبیقي چاره ونه لري هغه پالیسي په درد نه خوړل کیږي. کیندا چې بدبختانه پالیسي جوړیږي او پالماری کې شول کیږي تطبیقي جنه،
قانون جوړ دی په الماری کې پرو دی تطبیقیږي. نه مابسونه مو اکثریت په د مواد مخدر په نیول سو کسانو باندې ډک دي، لیکن بدبختانه هغه ډیر په کښته کچه باندې چې د خپل اولاد د ډوډۍ د پیدا کول د پاره په یو ډیر کم مقدار سره هغه ترلاسه کول یا خرڅول یا ورڅخه استفاده کول، زما په نظر باندې دا بسنه نه کوي دغه بوټي د نابودۍ لپاره، بلکې د دې لپاره اساسي کار پکار دی. هغه وزارتونه لکه د سیاتیامي وزارت، لکه وزارت داخله، لکه د زراعت وزارت، لکه خپل د مواد مخدر پر ضد مبارزې وزارت.
نسی سپ لکه څنګه چې فروتان سپ هم یادونه وکړه او هغه ترين هم ذکر وکړ چې دلته یو خوانه کاد په نړیوال بازارونو کې د کوکنارو یا د مخدره موادو لوړه تقاضا ده، لبل خوانه زمونږ خپل ضعف دی، مدیریتي ضعف دی، دلته چې مونږ نه یو توانېدلی چې هغه شته ستراتیژي شته پالیسۍ تطبیق کړو. له تیرو کلونو راهیسې، یعنی په تیرو لسو کلونو کې دولسو کلونو کې دلته ځینې ډېرې ادارې هم رامنځته شوې، سربیره پر دې چې مونږ یو ځانګړی وزارت لرو، دې ته موینیت هم رامنځته شو، عدلي او قضایي مرکز هم رامنځته شو، ځانګړې څارنلاري هم رامنځته شوه، داسې ډېرې غیر دولتي ټولنې هم رامنځته شوې، خو دغه مبارزه بیا هم موثره نه واست. څه فکر کوي د دغو موازي ادارو موجودیت او د ادارو تعدد څومره دغه لړۍ ستونزمن کړې ده؟
تعدد د ادارو خو ګټه نه لري، بلکې نقصي کړی ده. او هغه دا ده چې یوه اداره وی چې زه خپل سیاسي اداره یم او پالیسیګانې مې جوړې کړې، یو ستراتیژي جوړوم، نور زما مسؤلیت خلاص ده. بل وی زما مسؤلیت خو تنفیذ د قانون ده، قاچاقبرانو چې ګرځم چې ویني سم بندیخانه تیرولم او سرنولي ته سپارم. دغه نورې ادارې بیا د خپل پرګرامونو په چوکاټ کې یو کامه برخه د نشي توکو مبارزه تر چوکاټ لاندې استعمالې. دغه مسله ده چې دلته یو داسې یو سیستم باندې کار کول پکار دي چې هر اداره خپل کاری اجنډا کې باید نشیتو کې د مبارزې مسله د کدي بشري حقوقو په شان باندې په خپل پروګرامونو پلانونو او پالیسیو کې به شامل کړي او دا ورته یو اولویت وي.
فروتان سپ اغلی ترين وامدارس نسی سپ دیتا اشاره وکړه چې شته پالیسۍ په سمه توګه نه تطبیقېږي. تاسو د پالیسی ساز وزارت په توګه چې تاسو هم نظارت کوئ د تطبیق نه، دا ولی ضعف څه شي کېده، ولی نه تطبیقېږي، ولی اړوندې ادارې په دې برخه کې پاتې راغلي؟
د نشئی توکو د مبارزه پالیسیانو او استراتیجی داسې جوړیږي چې نه یوازې د نشئی توکو د وزارت مسؤلین پکې برخه لري، بلکې دا په ګډه توګه په مشترکه توګه د نورو وزارتونو سره یو ځای جوړیږي.
دغه تطبیق نظارت څوک
د تطبیق په ساحه کې ستونزه شته. د نشئی توکو مبارزه په هغه توګه چې په هغه سویه چې ضرورت ده د نورو وزارتونو په برنامو کې په سمه توګه نه ده شامل سوی، او د دغه ستونزې د حل کولو دپاره مونږ اوس خپله برنامو په لاره کې اچولی یستو او نورو وزارتونو سره غږیږو. د نشئی توکو ملي پلان اوس مرور کیږي او پالیسیانو هم په دې ورځو کې مونږ لګیا یستو، دغه د نشئی توکو د مبارزې پالیسیان مرور کیږي او مونږ په دا تلاش کې یستو چې څنګه کولای شو چې د نورو وزارتونو په برنامو کې نشئی توکو د مبارزه په سمه توګه شامل سي.
اغلی ترين سپ څه فکر کوي؟ لکه څنګه چې فروتان سپ هم دې ته اشاره وکړه چې شته پالیسیو کې ستونزه شته، یعنی په تطبیق کې ستونزه شته، هغه څنګه چې لازم ده اړوند ادارې پکې برخه ناخلي، د یو نظارتي اړخ په توګه تاسو ته زه دا پوښتنه کوم چې څه پکار ده، څه باید وشي تر څو دغه پالیسی هم په سمه توګه تطبیق شي او دغه مبارزه چې هم روانه ده دا هم جدي او لاګړندې شي؟
سما په نظر تیر شپارس کال ډیر ښه فرصت ده د بوټي د لمنځوړلو لپاره، لیکن اوس په الحال چې جنگ ډیر ګرم دی په افغانستان کې، او یو لامل د جنگ هم دغه بوټي بللای سو او لبل خواص فساد خپل اوج ته رسیدلې دي. زما په نظر اوس به دا د نظارتي او پالیسی ساز او اجرائیه ارګانو د پاره به ډیر ستونزمنه وي چې دوی یو بریالۍ یا ګړندۍ ګام واخلي او دوی مخته ولاړ سي. ما مخکې هم یادوري کړل پر ډیر لوړ سطح باندې په دې کې لاسونه موجود دي. د جهانی دنیا څخه را شروع بیا په خپل په داخل کې په افغانستان کې په ډیر لوړ سطح ګمارل سوي مسؤلین په دې کې لاس لري. په دې کې ډیر غټ او ډیر پولدار پیسېدار تجاران په دې کې لاس لري. په دې کې اجرائیه قوی کې هم هغه کسان چې باید د دې د پالیسۍ د تطبیق لپاره کار وکړي هغوی لاس لري. په قضایه قوه کې چون دا یو ډیره اشتمنه پروسه ده او ډیره ش یو ش عاید لري په دې کې قضایه قوه اکثریت په دې کې لاس لري. تاسو وګورئ که مابسته موږ ولاړ سو یعنی نږدې پل چرخي مابسته که ولاړ سو هلته نظره مابوسین موجود دي. په نظرو مابوسینو کې شاید 4500 مواد مخدر وي، لیکن دا 4500 کسان هغه کسان نه دي چې هغه په لوړه کچه باندې په جهاني ساته تجارت لري یا په لوړه کچه دوی وظایف درلوده، مدیریتونه او مسؤلیتونه یې درلودله. دا هغه کوچني کسان دي کم چې په ډېره کمه کچه یې دا اخیستې دي او تبادله کوله یې د ډوډۍ دپاره، د خپل اولاد د نفقې دپاره. هغه شخصي عاید چې په شخصي ډول سره د مدیرانو کورو ته ځي، یو لاره یې همدغه مواد مخدر چې په افغانستان کې کرل کېږي. دغه اوس مشرانو جرګې همدا کمیسیون پر یو موضوع باندې کار کوي چې په هلمند ولایت کې 4 ټنه مواد مخدر چې هغه ډیر قوي مواد مخدر دی دا ګرسیوی دی، لیکن هغه کسان چې مسؤلین دي هغوی یو څه خاوري او داسې پرسوده سوي مواد چې هغه ډیر پخوانی ودای په پارسلو کې اچولی دي، د دې لپاره چې خلک خطاب سي دا و خلکو ته شي او هغه اصلي مواد چې باید وشول سي و خلکو ته او یا باید هغه ارګانو ته واستول سي هغه تر منځ ورک دي. آیا په دغه خونړي جنگ کې چې اوس پیلن په افغانستان کې روان دی او په هر ګوټ کې خپل ځای ګرم ساتلی دی، په دې کې به دا دفترونه چې یو له هغو څخه د مخدره توکو پر ضد د مبارزې ارګان دی، دوی به څنګه وکولای سي چې د دې مخه ونیسي؟ هېڅکله دا نسي کولای. او موږ دې ته یو په اصطلاح یو امیدواري هم نه لرو چې پس له دې څخه به دوی څه وکولای سي.
نصري صاحب، هغه ترین یادونه وکړه چې په دې کې لوی لاسونه دي، هغه د حکومت دننه هم شته او په نړیواله کچه هم شته چې نه دي نیول شوي، او امیدواري هم نشته چې له دې وروسته دغه مبارزه لا جدي شي او دغه مطلوبه نتیجه ترلاسه کړي. څه په کار ده ستاسو په اند باندې د یو کارپوه صفت چې په همدغې برخه کې کار کړی دی څه باید وشي؟
د تنفیذ د قانون اداري باید پیاوړی شي، قانون باید په ټولنه کې حاکم شي، د نړیوالو قاچاقبرانو او د داخلي قاچاقبرانو یا د مافیا د کړیو سره باید په جدي توګه باندې مبارزه وشي، د کوکنارو د کښت مخنیوي وشي، نه داسې کوکنارو بیا په تخریب د کوکنارو باندې په پالیسۍ باندې باید کار ونه شي، او دهقان ته باید زمينه مساعد شي چې کافي اوبه ورته مساعد شي، په بندونو جوړولو باندې، په انهارو جوړولو باندې، په اضافي اوبه ورته پیدا کول، داسې بدیل فصلونه یا داسې بدیل نباتات باید تشخیص کړلای شي چې د کوکنارو په ځای باندې عمر عایدات دهقان ته لاس راوړي، د دهقانانو اضافي محصولاتو ته باید زمينه مارکیټ برابر شي.
ډېر زیات مننه سی صاحب. فروتن صاحب، امریکا په نوې ستراتیژي کې چې غواړي افغانستان ته جوړ کړي، په البته په جنگي ستراتیژي کې یو علت هم د مخدره موادو کښت او تولید په افغانستان کې چې دوی غواړي د جګړې د یو عمل په توګه ورسره مبارزه وکړي، کچېرې دغه ستراتیژي کې د مخدره موادو سره مبارزې ته هم ځای ورکړ شي، ستاسو وړاندیزونه به د وزارت په توګه چې په دې برخه کې کار کوي څه وي چې دغه ستراتیژي باید څه ډول ځای ورکړ شي او دغه مبارزه باید څه ډول مخته لاړ شي؟
استراتیژي باندې د منطقه هیوادونو سره کار پیل کړی یاست او امیدوار یاست چې داسې یو استراتیژي رامنځته کړو چې نه یوازې مونږ بلکې د منطقه هیوادونه مونږ سره داسې کومک وکړي چې د نشه یي توکو د قاچاق په سرحداتو او په بنادرو کې کنټرول شي.
ډېر زیات مننه، ډېر زیات مننه. د زهرو کاروان خپرونه اوریدونکو، دا و زمونږ نننې بس، تر بل بس پورې مو په الله سپارم.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خپرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار یې هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
د خبرونه ورسته یو شیبو تر ورسیدو، په دې برخه کې مو تاسو ته یو ډرامه هم چمتو کړی. د ولسوالۍ پولیس غواړي چې د کوکنارو کښت لمنځه یوسي، خو له بلې خوا ملک آدم خان خپل کلیوال راټول کړي چې د پولیسو مخه ونیسي. دا چې دوی به د پولیسو مخه څنګه نیسي او څه به پیښیږي، دا به په دې ډرامه کې اورو چې عبدالنافع همت چمتو کړي.
بسم الله الرحمن الرحيم. ملک صاحب آدم خانه، موږ دې د څه لپاره راغوښتي یو؟ خیرت خو به وي؟
تاسې غوږ ونیسئ چې زه اصلي خبره درته وکم.
وروڼو چوپ سه چې ملک صاحب څه وایي.
زه یو خبر لرم چې هم ښه او هم بد دی.
ملک صاحب موږ خو پوه نه شولو چې ستا مطلب څه شی دی.
بد خبر خو دا دی چې پولیس راځي او زموږ د کلي تریاک اړوي.
یاره دا خو ډیر بد خبر دی، ټوله خواري به مو اوبه یسي. ښه ملک صاحب، دا خو بد خبر سو، ښه خبر څه شی دی؟
اندېښنه مه کوئ، زما سره یوه نقشه شته چې ښه خبر ترې جوړ کړو.
څنګه نقشه ده ملک صاحب؟ ته خو راته ووایه کنه.
هغه دا چې باید د کوکنارو د هر جیري ځمکې په سر څه اندازه پیسې راټولې او د ولسوال او امنیه قمندان خوله ورډکه کړو.
نو له ولسوال او امنیه قمندان سره څوک خبرې وکړي؟ داسې نه وي چې بده یې وګڼي او په بالا اخته سو.
وروره، د ولسوال او امنیه قمندان غم مه کوئ، ما له هغوی سره خبره کړې ده. تاسې یوازې پیسې راټولې کوئ، نور ما او کار سره پرېږدئ.
بس سمه ده. نو
خو یوه بله خبره هم واورئ.
کومه خبره ملک صاحب؟
دا حاجي حسن کوکنار بیخي د سړک پر غاړه دي، ولسوال یې خامخا ماتوي ځکه چې ټول خلک یې ویني، خو هغه چاره هم اسانه ده.
ملک صاحب څنګه اسانه ده؟
دا حاجي حسن ځمکه چې هر څومره کوکنار کوي، له همدې پیسو څخه چې مونږ یې راټولوو قیمت ورکوو.
دا هم ښه خبره ده.
بابا بابا
سلطانه بچیا، څه خبره ده؟ ولې دومره وارخطای؟
هغه زموږ د کلیوالو فیصله.
زموږ کومه فیصله؟ سمه خبره وکړه.
هغه یو نه مخکې مو چې پیسې ټولې کړې، یو چا دغه مجلس عکاسي کړې او فیسبوک یې خبره کړې. ها دا دی وګوره ته
دی خوکته. زما سره یو نقشه شته، هغه دا چې باید د کوکنارو د هر جیري ځمکې په سر څه اندازه پیسې راټولې او د ولسوال او امنیه قمندان خوله ورډکه کړو. ما له هغوی سره خبره کړې ده. تاسې یوازې پیسې راټولې کوئ، نور ما او کار سره پرېږدئ.
تا کوم شیطان زموږ عکاسي کړې ده؟ اوس کار تر کار تیر دی، باید یو ځای پټ سي.
ما پسې ګرځه، دا خو به یوازې له یو نفر سره وي.
یو نفر نه، ټوله دنیا خبره سوې ده. نن سار یو چا راته وویل چې دا ویډیو والی ته هم رسېدلې ده. که دې ما منې وخت مه ضایع کوه، همدا اوس یو ځای لاړ سه، ځان پټ کړه. بابا هغه د پولیس باغ ته راغلل، هله وتښته.
ملک صاحب کورېږم، لاسونه پورته.
قومندان صاحب څه خبره ده؟
پوهېږې چې څه خبره ده؟ هسې دا ناګاره اچوي؟
قومندان صاحب زه پوه نه شوم.
تاسې به په سپینه ورځ ولسوال او د ولسوالۍ امنیه قومندان ته رشوت ورکوئ او پولیس به نه خبرېږي؟ غم مه کوه، ولسوال او د امنیه قومندان مو هم نیولي دي.
قومندان صاحب ما
بس نوره خبره مه کوه، هلکانو د ملک صاحب لاسونه وتړئ، موټر ته یې وخېځوئ.
دا ازادي راډیو ګرانو اوریدونکو، دا به د زهرو کاروان د دیونی خپرونه چې ما عباد الله حنانزی د خپلو تخنیکي همکارانو په مرسته تاسو ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې مو په لاس پرم خې چاري.
د زهرو کاروان.
چھے در گور سرگ میرنا رنا رنا شی تات چھے در گور سرگ میرنا رنا رنا شی تاچ تھنکے وی نما ٹول جہان زما 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 شی تاچ تھنکے وی نما ٹول جہان زما 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 شی مور 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 تزما هر سب خلاص مکه تزما دی تزما بابو زما دکه عمر دې ته چیر در کور ماستر گی میر نار نار ناشی
لوی دخته نمتی آواز تالرم مو